دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، ته د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خانم. د ولسمشر غنی بیان صدیق صدیقی وای چې ولسمشر غنی د بارنو چارو وزارت له سرپرست ادریس زمانه سره لیدلی او په وزارت کې د عاجلو اصلاحاتو پر اوسترو ټینګار کړی دی. صدیق صدیقی د یک شنبه پورز د بارنو چارو وزارت لپاره د نیوی بیان ګران هیواد په د پیژندلو په غونډه کې دا خبره کړې ده. ښاغلی صدیقی وویل چې ولسمشر همدغه راز د وزارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د وزارت د فعالیت لپاره دي د لوحو د جوړولو او څرنګوالي د برخې د جوړولو په هکله دي جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې د امریکایي پونتون رئیس ډیوډ سیډنی د طالبانو له قیاده څخه د دې پونتون د دوو استادانو د بې قیده او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی سیډنی پرون د امریکا ژغ سره په امریکا کې د دغه استادانو خوشي کېدل مهم وګڼل. د امریکا د امریکایي پونتون رئیس وویل چې د دغې تحصیلي موسسې استادان باید یرغمل نه سي، ځکه چې هغوی د افغان ځوانانو او د هیواد د راتلونکو مشرانو په روزنه بوخت ول. امریکایي کیفن کینګ او استرالیایي ټیموټی ویکس د 2018 کال د اگست په میاشت کې په کابل کې امریکایي پونتون د نږدې یرغمل سول. وروسته بیا طالبانو د دغو دواړو د استادانو د یوې ویډیو په خپرولو سره د هغوی د خوشي کولو په بدل کې د امریکا څخه د طالب بندیانو خوشي کول وغوښتل. د ښاغلي سیډنی دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د رپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د دغو دوو استادانو په ګډون د بندیانو د تبادلې په لټه کې دی. په عراق کې زرګونو مظاهرچیانو د یک شنبه په ورځ په کربلا ښار او کې د ایران په کونسلګرۍ حمله کړې ده. موانع لرې کړې دي او ایران بیرغ یې راکښته کړ او د هغې پر ځای د عراق بیرغ ولګوي. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیت او پرت کولو لپاره هوایي ډزې کړې. مظاهرچیانو د کربلا ښار په جنوب کې یوې ودانۍ ته ور واچوه او په امنیتي ځواکونو یې د ډبرو وارونه وکړل. تر اوسه په دې واقعې کې تلفات نه دي راپورټ شوي. دغه مظاهرې په عراق کې د جنګ وروسته د سیاسي نظام د لوړې طبقې د مشرانو پر ضد روانې دي چې عراقیان یې په دې تورنوي چې دولت پیسې غلا کړي دي او هیواد یې غریب کړی دي. دغه راز مظاهرچیان خپله غوسه په ګاونډي هیواد ایران او طاقتوره عراقي شیعه ملیشو باندې هم اړولي چې د ایران سره نږدې اړیکې لري. د عراق په جنوب کې د کربلا او بغداد په ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې اکثره په تشدد واوړي. تیره میاشت په مظاهرو کې د 250 څخه زیات کسان ووژل شول. په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا فضل الرحمان تیر شپه ناوخته په اسلام آباد کې د ازادۍ مارش ګډونوالو ته په وینا کې ویلي چې د عمران خان حکومت تر ختمېدو پورې به د ازادۍ مارش روان وي او دوی به د خپلو غوښتنو څخه پر شا نه سي. د جی وای اف مشر اختار ورکړ چې په اسلام آباد کې ناسته د دوی لومړی پلان دی. نوموړي ویلي چې موږ سره پلان بي او پلان سي هم سته، ستاسو جیرونه به ډک سي او د خلکو ځایونه به پکښې نه وي. په خپلې وینا کې مولانا فضل الرحمان ویلي چې د ازادۍ مارش د راتلونکي فیصله به نن د دوشنبې په ورځ د مخالفه سیاسي ګوندونو په غونډه یا آل پارټیز کانفرنس کې ترسره کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
تون بیان دینی عالم مولانا فضل الرحمان په دې هفته کې د خپلو لسګونو زر طرفدارانو په ملګرتیا اسلام آباد ته ځان ورسو. د عمران خان حکومت نامشروع ګڼي، تور لګی چې د پاکستان مقتدر پوځ هغه د قدرت په ګدۍ کې نیولی. پوځ د مولانا دا تورونه رد کړي دي او ادعا کوي چې د پاکستان په سیاست کې ګوتې نه وهي. فضل رحمان چې د جمعیت علما اسلام ګوند د خپلې ډلې مشري په غاړه لري، له چارواکو سره ژمنه کړې چې د خپل کم نه به بهر مظاهره نه کوي. خو هغه دا خبره هم کړې که ضرورت احساس کېدای شي چې په اصطلاح هغې سرې ناحیې یا ریډ زون ته ننوځي چې پاکستاني چارواکو ممنوع سیمه اعلان کړې ده. خو په داسې حال کې چې ټاکلي ضرب العجل نیټه د یک شنبه په ورځ ختمیږي، سمه نه ده څرګنده چې د هغه بل پلان به څه وي. حکومتي استازو او د هغه د استازو ترمنځ مذاکرات روان دي. کوشش کیږي چې روان کړکېچ او تشنج په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د ترکیې ملاتړو د اپوزیشن ځواکونو په شمال ختیځ سوریه کې د هوانونو په یو حمله کې د برما یو ډاکټر او د عراق د بشري مرستو رسولو د ډلې یو تن زخمي کړی دي. په دغه سیمه کې د کوردي وسلوالو او د ترکیې ملاتړي وسلوالو ترمنځ جنگ جاري دی. له دې مخکې په سوریه کې د کوردانو ډیموکراتیک ځواک ویاند مصطفی بالی ټویټ کړی او ویلی دی چې بد خبر راغلی دی چې د برما د رینجر یو ډاکټر وژل شوی دی او تورې د ترکیې په پوځ ولګوه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د جمهوری ریاست وایان طالبانو سره د بندیانو تبادله په اړه څه ویل مخکې له وخته ګڼي، خو وایي چې که اړتیا پېښه شي د خپل هیواد ګټو ته په کتنې به حکومت اقدامات وکړي. ښاغلي سریقي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په مسله خبرې کړي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې افغان حکومت لا هم د سولې په نوي او ماده ایز پلان باندې کار کوي. حکومت لا وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې پړاو ته نه دی رسېدلی. ښاغلي صدیقي د افغانستان د بهرنیو چارو د نوي ویان ګران هیواد سره نن د یکشنبې په ورځ کابل کې یو ګډ خبري کانفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت به د بندیانو د خوشي کېدو په اړه هغه څه وکړي چې د ښاغلي صدیقي پر وینا د افغانستان ګټې غوښتنه کوي.
حکومت د قسمت رهایی زندانی ها سیاست خوره داره.
حکومت د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې خپل سیاست لري او کله چې اړتیاوي د هیواد ګټو په ساتنې سره هغه اقدامات دي چې حکومت یې پر راتلونکي کې کوي، خو اوس مهال زه په یو فرضیه باندې نه غږیږم چې د راتلونکي پورې اړه لري.
تعلق داره با آینده.
صدیقي صدیقي د طالبانو سره د بندیانو تبادلې په هکله دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغان حکومت د چارواکو د وینا له مخې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې د دغه حکومت د چارواکو سره د طالبانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدلو په مسله خبرې کړي. تېره اونۍ زلمی خلیلزاد کابل ته دوه ځلې سفرونه وکړل. صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په کتنه کې غته په بروسل او مسکو کې د خپل غونډو او بحثونو په اړه معلومات ورکړي. خو ښاغلی صدیقي ویل چې افغانستان ته د سفیر خلیلزاد د تیرې اونۍ سفر دغه د سولې د ماموریت پورې تړاو نه درلود. صدیق صدیقي د سفیر خلیلزاد د سولې نږدې او کلن ماموریت ته په اشاره ویل چې د ښاغلی خلیلزاد سولې هڅې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لا لار نه ده پرانیستې.
خو یوازنۍ مخه چې موږ مشترک لرو هغه دا ده چې جګړه ختم شي، د دې د ځواکونو شتون په افغانستان کې هغه هم یو وضاحت پیدا شي چې څنګه کولای شو موږ توافق ته ورسیږو تر څو د دین شمیر کم شي او یا وکولی شو چې د خروج برنامه باندې کار وسي. خو اساسي موخه سوله ده، د جنګ د ختمېدو مسله ده. نو په ګډه سره باید کار وکړو. موږ پخوا هم یو ځای د امریکې سره کار کړی، د تعهد لرو چې په ګډه کار وکړو. او اما محور د ټولو برنامو چې کېدای شي سوله پکې راشي، هغه به د افغانستان دولت او خلک وي.
صدیقي د افغانستان د نړیوالو ملاتړو او همکارانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې پلان څخه دې ملاتړ وکړي تر څو د طالبانو او د افغان حکومت د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. صدیق صدیقي په چین کې په جوړېدونکي بین الافغاني غونډه کې د افغان حکومت د اسادو د ګډون په اړه ویل چې دې غونډې لپاره لس ترتیب شوی دی.
د بیجینګ لپاره خو حکومت لس باندې کار کړی، لس نه یوازې چې پکې څو غړي د دولت هم شته، اکثریت یې د مختلفو خواوو نه دي. نو وګورو چې څه وخت دا غونډه ترسره کیږي، بیا به لس تاسو شریک کړو. که اوس لس شریک کړو بیا به نور څه ستونزې پیدا شي او نور به علاقمندان زیات څه چې وغواړي دې پروسې کې ډیالوګ پروسه کې لاړ شو. موږ ډیالوګ پروسه نه ملاتړ کوو، خو مهمه دا ده چې یو څه نظم ولري. محدود خلګي یا لس د اقل دومره نه وي چې هغه موږ اساسي پروسه د تاثیر لاندې لاړ شي. اما په هر حال و وګورو چې څه وخت نوی تاریخ دی ته وټاکل سي، بیا به خپل لست اعلان کړو.
تر اوسه نه سفیر خلیلزاد او نه هم طالبانو په رسمي ډول د بندیانو تبادلې پر مسله څه نه دي ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صاحب وایي چې طالبانو سفیر خلیلزاد ته د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی او حافظ رشید عمری په ګډون د خپلو 15 بندیانو د خوشي کېدو لست سپارلی دی. خو ښاغلی صاحب وایي افغان حکومت لا تر اوسه دغه سیاسي تبادلې ته چمتو نه دي.
افغان ولسمشر او افغان حکومت غواړي چې د زندانیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو جزء وګرځي، او تر اوسه پورې افغان ولسمشر په دې اړه باندې توافق نه دی کړی.
د مخه سیمه ایزو رسنیو د طالبانو سرچینو په حواله ویلي چې طالبانو سفیر خلیلزاد ته د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د خپلو اتیا بندیانو د خوشي کېدو یو لیست سپارلی دی. خو په دومره لوی شمېر د بندیانو لیست سپارل تر اوسه یوې خوا هم نه دی تایید کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنه پیلې. د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په څرنګوالي مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب سره مرکه کړې. هغه په پایل کې دا چې ولې رای بیا شمیرل کیږي امریکا غک آشنا رادیو ته دسی ویل.
چې کله د بایومیټریک دستګاه او د ریزلټ شیټ د معلوماتو په منځ کې تفاوت موجود وي دغه محلات به شمارې ته وي. یوه مسله بله مسله دا ده چې موږ په یو محل کې بایومیټریکي معلومات که چیرته ولرو او د اصلي ریزلټ شیټ او د دستګاه ترمنځ تفاوت نه وي او بیا هم کله چې تصفیه د اراو شوې ده د بایومیټریکي معلوماتو کې تکراری معلومات وی هغه ورنه باسل کیږي او هغه معتبر معلومات رای جدا کو او غیر معتبر رای جدا کو نو ریزلټ شیټونه ورته واچو. همدارنګه کم ریزلټ شیټونه چې قلم خوردګی لري او یا نور تر ډول عملی مشکلات لري دا محلات ټول به شمارې ته دي.
یعنی اوس دغه تفاوت لیدل شوی دی کنه دا یو پروسیجر دی چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سرته ورسی؟
نه، یو تعداد محلات موږ لرو چې په د ریزلټ شیټ او د دستګاه ترمنځ تفاوت نشته او همدارنګه چې کله موږ تصفیه د بایومیټریکي نه وروسته هم کوم معلومات ترلاسه کړل د هغې نه وروسته هم موږ یعنی په بعضې محلاتو کې هېڅ تکراري اعمار او ارقام نه و. نو یو تعداد محلات چې اوس دارالانشا ته وظیفه ورکړل شوې ده چې څومره محلات او څومره ولایاتو کې بیا شمیرنې ته وي نو هغه هم سبا ته د ولس سره شریکوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې د دوی لخوا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته 1800 محلونو اسناد ورسپارل شوي دي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. آیا په دغه محلونو کې چې رایې بیا شمیرل کیږي دا 1800 محلونه هم شامل دي؟
یو تعداد محلات موږ خپله بیا شمیرنې ته لیږو او دوی چې کوم محلات موږ سره شریک کړي دي دا محلات موږ ګورو که چېرته د موږ په لیست کې شامل وو دوی ته وایو چې د تاسو د 1800 محلاتو نه دومره محلات دومره فیصده زموږ په لیست کې شامل دي او کوم چې شامل نه وو هغه هم موږ کوم ممانعت نه ګورو چون یو وارې موږ بیا شمیرنه کوو د دوی نمایندګان به هم هلته حضور لري او ناظرین به حضور لري د کاندیدانو نمایندگان به حضور لري او د رسنیو نمایندگان د ټولو حضور دا شپانه به دا بیا شمیرنه کیږي.
آیا د څلور دیرش ولایتونو په ټولو محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي؟
بله، د څه ده موږ بیا شمیرنې او تفتیش موږ په څلور دیرش ولایاتو کې کوو. دا په دې معنی نه ده چې مثلا موږ لرو د 15000 محلاتو په حدود کې دا 15000 محلات ټول بیا شمیرنې او تفتیش ته نه دي. په بعضې ولایاتو کې موږ ممکن سل محله لاړ شي، بعضې ولایاتو کې ممکن درې محله لاړ شي، بعضې ولایاتو کې ممکن 200 محله. نو ټول محلات نه دي، یو تعداد محلات دي. دوه ورځو کې نهایتا درې ورځو کې موږ بیا شمیرنه خلاصو. معلومات چې د فیلډ نه یا د ساحې نه یا د ولایت نه موږ ته راځي د هغې انټری یا داخلول په سیستم کې هغه ډېر لږ وخت نیسي.
نو امکان لري دا چې دوه ورځو کې دا پروسه بشپړه شي او د ټاکنو ابتدایي نتایج په خپل وخت اعلان شي؟
د څه ده چې په عملیاتي او لوجستیکي لحاظ باندې مشکل نشته چون دا بیا شمیرنې او تفتیش مسله په څلور دیرش ولایاتو کې ده. په یو نقطه کې نه ده چې مثلا هلته وخت ډېر ونیسي. په څلور دیرش ولایاتو کې ټول کاندیدان خپل ناظرین معرفي کوي. دا په ډېر لږ وخت کېږي په هغه شرط چې ناظرین هلته حضور ولري او په دې پروسه کې همکاري وکړي، نظارت وکړي، ممانعت ونه کړي، مشکل ایجاد نه کړي. موږ کولای شو په دوه ورځو کې دا موضوعات راټول کړو او نتیجه په ټاکلي وخت کې چې موږ اعلان کړي په هغه ورځ اعلان کړو.
څومره مطمئنه سي اورنګزیب صاحب چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل ټاکلي وخت چې د عقرب د میاشتې درویشتمه ده اعلان بشي؟
بالکل بالکل، زه مطمئن یم چې موږ کولای شو په درویشتم تاریخ باندې نتایج اعلان کړو.
مننه اورنګزیب صاحب، کور ودان.
سلامت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. افغان حکومت د 1400 مالي کال له پیل راهیسې تر اوسه 1.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان په عوایدو کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې له فساد سره جدي مبارزه په ګمرکونو کې اصلاحات او د ادارو ترمنځ همغږي د عوایدو د ډیریدو لامل شوی دی. په دې اکلا پام کوي د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1499 مالی کال له پیل څخه تر اوسه 1.8 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال افغان حکومت په همدې موده کې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی په دې اړه د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل
کاتو څخه او د مالیاتو غیر مالیاتي دارو څخه 1.8 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي. 1.8 میلیارد د ګمرکاتو دي، 4.9 میلیارد د مالیاتو غیر مالیاتي سرچینو څخه دي. د تیر کال همدې وخت کې موږ 1.5 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړل چې د تیر کال په پرتله 1 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
د افغانستان د روان مالی کال ختمېدو ته شاوخوا 15 ورځې ورځې پاتې دي چې د ښاغلي مسجدي پر وینا هڅه کوي په دغه موده کې د بودیجې ملي سند هدف چې 1.8 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی هم پوره شي. ښاغلي مسجدی د عوایدو د زیاتوالي لامل له فساد سره مبارزه د مالی وزارت والیانو او خصوصي سکتور ترمنځ همغږي یاده کړه او ویل
عوامل مختلف دي. تر ټولو ښه عمل دا دی چې موږ د زورواکو د فساد سره مبارزه ډېره جدي نیولې ده. په ګمرکاتو کې مو ډېر سخت اقدامات کړي دي، مفتدي کړي اوس د ملي امنیت د ترنوالۍ د مالی وزارت لخوا نه ژر تر ژره هغه شناسایی کیږي او دستګیری کیږي.
خود اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم وایي چې لا هم د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ مالی فساد موجود دی او که چیرې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه وشي نو د افغانستان ملي عوایدو کچه به څو برابره زیاته شي. ښاغلی رحیم امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان په ملي عوایدو کې زیاتوالی یوه لاسته راوړنه ده، خو په هغه صورت کې چې پر خلکو او سوداګرو د مالیې کچه لوړه شوې نه وي او د عواید د اصلاحاتو او شفافیت په نتیجه کې زیات شوي وي. هغه د عوایدو د لا زیاتوالي لپاره یو لړ وړاندیزونه هم وکړل او ویل
که د پیسو د مالیو د عوایدو دا ټولو پیمنټونه دا موږ ډیجیټل کو او دا د بانکونو د لارې نه او یا همداراز ډیجیټل طریقې نه موږ د پرداختونو پروسه شروع کو نو به له شکه چې دلته به ډیر زیات دغه فساد راکم شي. دوهم دا دی چې هغه ادارې مثلا د مالی وزارت د مالی راټولونو کمې برخې چې دي که هلته روړتیا رامنځته شي نو طبیعي خبره ده چې دې سره عواید لوړېږي.
ښاغلی رحیم همداشان د مالی په بدل کې خلکو ته د حکومت لخوا د باکیفیته خدماتو وړاندې کول چې پر وینا یې خلک مالی ورکولو ته وهڅوي او د غراز د اقتصادي فعالیتونو لپاره د مناسبې زمینې برابرول د عوایدو د لوړوالي لپاره نور وړاندیزونه یاد کړل. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال حکومت 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا پر روان مالی کال کې هڅه کیږي چې دا کچه تر 200 میلیارد افغانۍ لوړه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په ایران کې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب نه وروسته چې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل کېدو له امله کومه شخړه راپورته شوه، متحده ایالاتو لا تر اوسه نه ده هیره کړې. په واشنگتن کې د ای پی خبری آژانس د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ولی
د ای پی خبری آژانس د څېړنې له مخې په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي موافقې د ماتېدو په سبب تشنج او کړکېچ زیات شوی، متقابله پالیسي لا تر اوسه هم د 1990 میلادي کال ډیپلوماتیکي جنجال پر غمل نیولې. امریکایي ډیپلوماتان د 1940 ورځو پورې په تهران کې د امریکا د سفارت په ودانۍ کې دننه ګیر پاتې وو. که څه هم چې دغه شخړې د هوارېدو 40 کاله کېږي، خو ترمنځ یې بدګماني او کینه نه ده ختمه شوې، بلکې په هره کچه لیدل کېږي. د هغه وخت جمهور رئیس جیمی کارټر ایرانی ډیپلوماتان له امریکا نه وشړل، خو ایرانیانو ته یې د امریکې د ویزو ورکولو پروسه بند نه کړه. و چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا ته د ایرانیانو په سفرونو بندیزونه لګولي، نقصان یې تر ټولو زیات هغو ایرانیانو ته رسیږي چې د لاس انجلس په شمول په غټو ښارونو کې د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د امریکا د خارجه وزارت د ارقامو له مخې په 2015 میلادي کال کې امریکا 15,000 ایرانیانو ته د سیاحت ویزې ورکړې وې، خو تیر کال یې صرف 6,000 ایرانیانو ته ویزې ورکړې. په عین وخت کې د امریکا او ایران په منځ کې د وسلوال ټکر امکانات هم زیات شوي. امریکا په منځنی ختیځ کې د شخړو او نارامیو پړه د ایران په غاړه چولی او د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو باندې د حملې او په متحده عربي اماراتو کې د خامو تیلو په ټانکرونو باندې د حملو په شمول څو غټ بریدونه د ایران کار بللی دی، خو ایران انکار کوي. په همدې موده کې ایران د فارس د خلیج د پاسه د امریکا د پوځ یو بې پیلوټه ډرون الوتکه راوغورځوله او د برېټانیې د تیلو یو ټانکر یې برمته کړ. د ایران د اسلامي انقلاب نه یو کال مخکې سی آی اے 1958 میلادي کال کې په یو خپل سری ارزیابۍ کې چې سپینې ماڼۍ ته یې استولې وه، داسې پیشبیني کړې وه چې ایران دا وخت انقلاب خو لا څه د انقلاب نه مخکې مرحلې ته هم نه دی رسېدلی او د پادشاه په مقابل کې د خلکو نفرت او پر حکومتي ارګانونو باندې قبضه د دې معنی نه لري چې د ایران مرکزي حکومت به دومره زر سقوط وکړي. د انقلاب نه یو کال مخکې د رضا شاه پهلوی په امر د آیت الله خمینی د شړلو د 15 کلیزې د لمانځلو په موقع په تهران کې د یو احتجاجي غونډې او پر محصلینو باندې د امنیتي ځواکونو د خونړۍ حملې نه وروسته کله چې پولیس په شا ولاړل نو په سلګونو قهرجنو محصلینو د امریکا د سفارت له امنیتي کټارې نه وځنګل او په څو ساعتونو کې د سفارت ودانۍ ونیوله. امریکایي چارواکو ته په وروستۍ شیبه کې د هغه خطر په باب پته ولګېدله چې په تهران کې ډیپلوماتان، جاسوسان او د سفارت مستخدمین ورسره مخامخ وو. یوه میاشت وروسته اسلامي انقلاب وشو. محمد رضا شاه پهلوي د 1990 میلادي کال په جنوري کې خارج ته وتښتېد او په یوې مهلکې ناروغۍ باندې اخته شو، خو امریکا ورنه د وروستۍ شیبې پورې بې خبره وه. ایراني محصلین پر امریکا باندې له مخکې نه هم په قهر وو. په 1953 میلادي کال کې د ایران منتخب صدر اعظم ډاکټر مصدق په یوې خونړۍ نظامی قدرتا کې لو قدرت وغورځو او رضا شاه پهلوی د قدرت په ګدای کېنو. د رونالد ریګن لخوا د وفادارۍ د لوړې پورته کول نه وروسته بالاخره د امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل لانجه پای ته ورسېده او امریکایي د خوش کولو په خاطر د ایران د نوي حکومت سره د الجزایر د حکومت منځګړیتوب موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې وه چې د نظامي وسایلو او وسلو د پلورلو هغه قراردادونه به مني چې د ایران د پخواني پاچا د حکومت په وخت کې له ایران سره لاسلیک کړي وو او هم به د ایراني چارواکو په وینا د ایران په کورنیو چارو کې سیاسي او نظامي مداخلې پای ته رسوي. د ملګرو ملتونو د یوه تحقیقي رپورټ له مخې ایران په قصدي ډول هغه کسان نیسي او له خپلو بنیادي حقوقو نه محروم ساتي چې د ایران د تابعیت نه علاوه د امریکا په شمول د نورو هیوادونو تابعیت لري. په عین وخت کې ایران په مسلسله توګه متحده ایالات د هغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهونو تورنۍ او په دې ارتباط پر ایران باندې د ټرمپ د ادارې په اصطلاح د مکزیمم پرشر یا اعظمي فشار د واردولو پالیسۍ ته ګوته نیسي او داسې تعبیروي چې ګواکې امریکا د ایران د واکمن شیعه تیوکراتیکي رژیم د رانسکورولو په هڅه کې دی. ایران له امریکا سره د ټولو شخړو ریښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اوږده تاریخ کې لټوي. په خاصه توګه د دوستۍ کوم تړون چې امریکا له ایران سره د پخواني پاچا رضا شاه پهلوي د واکمنۍ په دوران کې لاسلیک کړی و. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په عراق کې د حکومت ضد احتجاج کوونکو مهم سرکونه بند کړی دي. د امریکا غږ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی.
بغداد کې د شنبې په ورځ مظاهره د حکومت د ځپلو په اعتراض شوې وه. یو احتجاج کوونکی چې نه غواړي خپل نوم وښيي داسې وایي:
اريد حق نه شنو، احنا مسلوبين الحقوق، ماكو تعيين، ماكو شغل، ماكو وظيفه، ليش؟ مو بلد احنا، مو عراقيين،
منگ خپل حقوق والو زکا منگ هیڅ حقوق نه لرو، نه وظیفه لرو یا کار. امتیازات یوازې د سیاسي ګوندونو لپاره دي. خونځي او حکومتي دفترونه پرون په بغداد او د عراق په نورو ښارونو کې تړل شوي وو. په دغه هیواد کې چې مسلمانان پکې اکثریت لري، همبې په ورځ هفته پیل کېږي، ځکه مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتلي وو چې د هیواد په سیاسي سیستم کې بدلون غوښته. په لسګونو زره عراقیان د جمعې په ورځ د تحریر په میدان کې راټول شوي وو. دا د یوې میاشتې نه را په دې خوا چې احتجاجونه پیل شوي دي، د حکومت په ضد تر ټولو نستره مظاهره وه. احتجاج کوونکو د جمعې په ورځ چې بیرغونه رپول دغه میدان یې او شاوخوا لوی جاده ډکې کړې وي. احتجاجونه چې یوه میاشت پخوا پیل شوي دي په دې تازه ورځو کې پراخه شوي دي. مظاهرچیانو امنیتي قواوې بې اهمیته وګڼلې، نو هماغه وو چې په لسګونو تنه ووژل شول. امنیتي او طبي چارواکي وایي لږ تر لږه 215 تنه ووژل شول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د خوراک نړیوال سازمان په یو رپورت کې ویل شوی چې په السلوادور کې د خلکو غربت د حد نه زیات د خلکو چاغوالی او سوی د غذی په هغه ملک کې د بے ثباتۍ اصلي عوامل دي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین رپورت.
د نړیوال ټولنې په دغه تحقیقاتي رپورت کې دا هم ویل شوی چې د دغو عوامل له کبله د هغه ملک تولیدات کم شوي او همې د خلکو پر روغتیایي حالت او تعلیم ډیر بد اثر کړی دی. سوی تغذی داسې یو صحي تکلیف دی چې خلک پکې د حد نه زیات خواریږي او هم د خلکو د حد نه زیات چاقوالی د ویټامینونو او د منرالونو د کمبود په نتیجه کې پیدا کیږي. د نړیوال ټولنې په راپورټ کې دا هم ویل شوی دي چې په السلوادور کې د یوې لسیزې نه زیات وخت کیږي چې دغه تکلیفونه موجود دي. د نړیوال ټولنې یو نتاق هریو هر هوسل وایي چې د هغې په نتیجه کې السلوادور ته د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه تاوان د تولیداتو د کمبود له درکه رسیدلی دی. هغه وایي په هرو شپږو ماشومانو کې یو په سوی تغذی اخته دی او په لسو لویانو کې شپږ د چاقۍ په مرض اخته دي چې د هغې په نتیجه کې د ملک په انکشاف کې هم کمی راغلی دی. هغه دا هم ویلي دي چې په السلوادور کې د 1 میلیون نه زیات خلک د چاقۍ په مرض اخته دي. د نړیوالې ټولنې په دغه تحقیقاتي راپورټ کې دا هم راغلي چې په هغه ملک کې اقتصادي او اجتماعي حالت هغه وخت کېدای شي چې چاقۍ او د سوی تغذی د مرضونو په ضد مبارزه کامیابه شي. په دغه راپورټ کې دا هم راغلي چې صحي خوراکونه او په صحي توګه د ژوند اختیارول به په هغه ملک کې د خلکو د غربت اندازه کمه کړي او هم به هغه د خلکو ښه آینده تضمین کاندي. له دې نه وروسته به د خوراکي موادو د نړیوال ټولنې تحقیقاتي راپورټونه د ګواتیمالا، هندوراس او دومینیکن د جمهوریت په باب وي او داسې ګمان کیږي چې د هغې نتیجه به هم د السلوادور په شان وي.
ملګرو ملتونو او خصوصي ادارو د هغو سختو سیلابونو په عکس العمل کې بشري فعالیتونه زیات کړي دي چې د افریقا د ښکر په زیاتو هیوادونو کې راوتلي دي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه رپورټ رالیږلی.
په غیر معمول ډول د میاشتو سختو بارانونو د ورېدونو نه وروسته سیلابونو په سومالیا، کینیا، جنوبي سودان او ایتوپیا کې بې ساري تاوانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو راپورټونه وایي په سلګونو زره کسان یې بې ځای کړي دي، په لسګونو زره څاروي پکې مړه شوي دي، شتمني یې تباه کړې ده او ژوند یې ګډوډ کړی دی. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نتاق جینز لرکه نوایي په ایتوپیا کې په څه باندې 500,000 کسانو سیلابونو تاثیر کړی دی چې د اټکل له مخې 240,000 تنه یې بې کوره کړي دي. لرکه خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In South Sudan, flooding since July has affected more than 900,000 people. including internally displaced people, refugees, and the host communities where they live. The rains are likely to continue in South Sudan.
The July the meshte nara pa de kho da na na pa hewat ke de be za shu ka san o muhajir o aw qurba tolunu pa shumun che muhajir o ta iza war kade da pa ce band 900,000 ka san o band salabun o ta'sir kade da ihtimal lari che da ratlun ko salur na tar shpag o afto pore په جنوبی سودان کې باران دوام پیدا کړي او ګڼ شمیر خلک به د خطر سره مخامخ کړي. موږ پیشګویي کوو چې دغه بارانونه به فصلونو او ځمکې او څارو ته بې ساره تاوان ورسوي. لرکوای حتی د باران له پیل کېدو نه د مخه څه باندې 3 میلیونو کسانو بشري مرستو ته ضرورت لاره. دا وایي احتمال لري چې دغه شمیر لا نور زیات شي. په خاصه توګه څه باندې هغه 80% هیوادونه چې سیلاب ورباندې تاثیر کړی ده د نامکمل غذا د ستونزو سره مخامخ دي. دې ته ورته تباہی په سومالیا او کینیا کې شوې ده. ملګری ملتونه وایي ټول څلور واړه هیوادونه بشری مرستو ته ضرورت لري چې له دغې تباہی نه بیرته زیات راشي.
قدر من اوریدونکو، دومه نیم ساعته خبری پښتو سهارنۍ خبرونه هم په همدې پایته رسیږي. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي.